یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاس ویم وړاندې اوري په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو او امریکایانو پلاوی په قطر کې له یو بل سره ګوري. افغان کارپوان په دې اړه څه وایي؟
باید یو موافقه سره ورسېږي تر څو د افغانستان دغه موجوده بد اقتصادي وضعیت او کنګل شوي پیسې چې د افغانستان د ملت پیسې دغه هم بیرته وته واستوي.
بهر ته د افغانستان څخه د وسلو د قاچاق په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو. په ننګرهار کې لسګونه سندرغاړو سندرې پریښي او نور کاروبار شروع کړی دی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو
کامین ګل چې په ننګرهار کې د سندرغاړو د اتحادیې مشر و اوس منتو خرڅوي. دا او ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. خبرونه به له اسدالله لودین واورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان شمالي سیمې زلزلې لرزولې او ایران کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخو ډب شو. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دراتلونکو اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. دا غونډه د روانې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو یعنی د نومبر په 13 او د دسمبر په لومړۍ نیټه د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبري اعلان ته ویل چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي رنګېدو وروسته ما د ناتو د ونډې په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
سټولټنبرګونه ویل چې د ناتو د غړو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مشخصو مسایلو خبرې وکړي، خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یو تراژیدي ده. ناتو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف نورو غړو هیوادونو خپل ځواکونه د روان کال د اگست په 13 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته وایستل. ملګری ملتونه د ژمی په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بیوازلو خلکو ته د بشری مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 3,55,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي. اوچا همداراز په شمال ختیځو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم نږدې شاوخوا در 2,40,000 کسانو ته د مرستو خبره کړي. د اوچا په خبره که هم د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ننګرهار له حوزوي روغتون سره د صحي وسایلو د مرستې یادونه شوې او اوچا په ننګرهار، نورستان، کونړ او لغمان ولایتونو کې هم له بېوزلو خلکو او بېځایه شوو کورنیو سره د مرستو یادونه کړې ده. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلارې به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د ټلویزیونونو لپاره د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې له لوري پر اعلان شوی مقررات او اندېښنه ښودلې ده. دغه وزارت د رسنیو لپاره د طالبانو د مقرره یا تګلارې د هغوی د ژمنو خلاف یاده کړي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ټلویزیونونو غوښتي چې هغه سریالونه او ډرامې چې ښځې پکې وي ونه ښیي او همدارس هغه سریالونه په هیڅ صورت خبره نه کړی چې د انبیاءو یا صحابهو تمثیل پکې شوی وي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 و د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند د زلزله پیژندنې د ملي مرکز پر اساس د دې زلزلې مرکز چې د سهار په 8 بجې وشوه د تخار ولایت مرکز تالوقان ښار ته نږدې و. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو یا مالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکول شوی. په افغانستان کې د اکثرو زلزلو مرکز د هندوکش په غرونو او یا لمنو کې وي. راپورونه وایي چې تیر شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ خوډاب شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چانو اوښکې بهونکي ګاز وشیند او د ربړي مرمیو ډازې وکړې. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو او دغه راز د سپوږمکۍ له لارې د اسوشیټډ پریس په اخیستل شویو تصویرونو کې د اصفهان ښار په ځینو سیمو کې اعتراض کوونکي لیدل کیږي چې مړ دی وی ډیکټاتور شارونه ورکوي. د اصفهان د پولیسو قمندانې ویلي چې یو شمیر مظاهره چانی نیولې دي خو دقیق شمیرونه خود لبل خو د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې په پرونی مظاهرو کې یو سلو شل تن نیول شوی او محبس ته استول شوی. دا سازمان د دریو تنو د وجل کېدو د احتمال یادونه هم کوي. په اصفهان کې له څور زو راهیسې مظاهره روان دي. دا مظاهره د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې شوې دي. او عراق خپل هیواد ته د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولان په پوله کې بند پاتې دي نورې الوتکې لیږي. د دغه هیواد بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې نږدې زر تنه بیرته خپل هیواد ته استولې دي. د عراق د بهرنۍ چارو وزارت ویان احمد الصحاف پرون جمعه ویل د عراق د هوایي چلند دوه الوتکې به په راتلونکو 24 ساعتونو کې له بیلاروس څخه اته سوه او یو شپېته عراقي پناه غوښتونکي بیرته راولي. د دغو پناه غوښتونکو اکثریت د عراق کوردان دی.
له ازادي رادیو خبرونه اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. دوه کې د طالبانو حکومت، اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ نن پیلېږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د مهالویش لمخې به نن د اروپایي ټولنې له استازیو او نورو لوریو سره غونډې وشي. طالبان د خبرو اصلي اجنډا سیاسي موضوعات د کنګل شوې بانکي زیرمې ازادي، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت خی. خو کلو لوریو تا زینی نور لمری توبونه هم شتا چی جزیات به زمگل همکار و رو چی دقا موضوعی تخیب کری. میره بانی
نن دوه کې د طالبانو حکومت اروپایي ټولنې امریکا او نور جهتونو ترمنځ د خبرو لړۍ پیلېږي. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته د نننۍ غونډو په اړه ډېر تفصیل ورنکړ، خو دومره ویل چې امریکایي لوري سره نن کوم لیدنه نه ده پلان شوې. خغلی نعیم دا هم ویل چې مهم موضوعات په لیدونو کې پلان شوی دي چې بحثونه پی وشي. د دې خبرو اترو لپاره د طالبانو یو پلاوی لاله وړاندې په دوحه کې دی، کومې به چې نن د وویشتمې نه پایله او تر نهه ویشتمه پورې به دوام وکړي. طالبان وایي دوی خبرو لپاره یو مهمه اجنډا لري او د هماغه اجنډا پر مخ به دغه موضوعات پر مخ وړي. د طالبانو په اجنډا کې تر ټولو مهم موضوعات او دغه د سر موضوع د افغانستان د بانکي زیرمې ده چې باید امریکا یې آزاد کړي. چې بدی ټکو باندې باندې یوازې امریکایي لوري سره دوی خبرې کوي، بلکې د اروپایي ټولنې استازو او تر پای ځینې نور جهتونه چې قطر هم مهمه برخه ده پدې بحثونه وشي. او سیاسي موضوعات چې لاغنه د افغانستان کې دنه دی او ټولګډونه حکومت تشکیل هدف ده، تر خوای د ټولنیز وضعیت په اړه باندې چې د خوندزو ته د جنو تک ده په کار کې کار د پاره د خوځو اجازه ده، او ځنی نور بشري موضوعات هم شامل دي چې د خبرو لپاره لومړیتوبونه ټاکل شوی او بحثونه به وشي. د طالبانو لوی اندېښنه د حق څخه په اړه باندې ده چې شاید دوی حکومت پر اتونګي کې ورسره مخ شي چې هغه اقتصادي بحران او د افغانستان د بانکي نظام سقوط ده چې دا تر ټیره پورې پر هغه مرستو پورې نغښتې او تړلې ده چې بهرنیان لخوا د افغانستان د حکومت سره کیږي او تر خوای د افغانستان د بانکي زیرمې ده. خو اروپایي ټولنې او تر خوای د امریکا لپاره په دې غونډه کې ځینې نور لومړیتوبونه هم شته دي چې له دې ډلې ټام ویسټ وړاندې ورته اشاره کړي او هغه دادی چې طالبان باید له هر څه د ترهګرۍ پر ضد باندې یو کوټلګا مبارزه وخی او هغه داسې مبارزه چې ژمنتیاي لړنړیوالې سره ټولنې سره دای چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ځاله باندې بدل نشي. تر خوایل افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند ته حالت غواخ دي دراوتلو موضوع ده، د بشري مرستو موضوع ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې دي. تر خوایل یو ټولګډونه حکومت یا هم شمول چې ورته وایو د داسې حکومت تشکیل دي چې په هغه کې خزي هم کار ته د تګ اجازه ولري او خوایي انجونو ته هم اجازه ورکړل شي چې سو خوانزو ته ولاړ شي. طالبان د ټولو ته ځان ژمن خیوي چې دوی نړیواله ټولنه سره دا وعده کړي او پر خپل وعدو باندې مولاړ دي. یو بل مهم موضوع چې لدی غونډه ډېر رهيله کیږي او شاید دا غونډه ځکه به اهمیت ته ګڼل کیږي، هغه دا چې ویدو زرسنیوم داسې راپور نخبار کړي چې ګوند اروپایي ټولنه او امریکا و غواړي په یو داسې ډول باندې د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورلو لپاره یو لار عمومي چې مخامخ طالبانو سره مرسته ونی شي سو حکومت دوی پیاوړی شي، بلکې داسې لارې او شنجول شي پیدا کړل شي چې د افغانستان د بنسټونو د پایدار کېدو لپاره او د افغانستان د بنسټونو د سقوط مخه ونیول شي تر څو مرسته ورسیږي. تر خوای بل مهمه موضوع هغه د بشري مرستو رسول دي چې د افغانستان سره وشي چې په دوی کې مخامخ نه خپل د هغو کسانو سره مرسته دي چې یا کار روزګار ځان شوی دی او یا هم په یو ډول باندې اوس تر ډیره اغیز.
مننه د تاسو له توضیحاتونه. زموږ همکارو د دوهی کې د طالبانو د پلاوی همدارنګه د امریکا او اروپایي ټولنې د چارواکو د استازیو ترمنځ د خبرو د پیل په تړاو باندې جزئیات راکړل، دا چې په کوم موضوعاتو به خبرې کوي. په همدغه موضوع د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له یو سلاکار وزیر او د چارو له شنونکي ښاغلي شهزاده مسعود سره خبرې کوو. مسعود صاحب، کورودان چې ټلیفون مو واخیسته، په دوحه کې طالبان ځانته اجنډا لري او امریکا بیا ځانته اجنډا لري. طالبان عمدتاً د مرستو د ترلاسه کولو، د پیسو د خلاصېدو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د جلب په خاطر ورزی آلته، او امریکا بیا د تروریزم ضد مبارزه غواړي او بشري حقوقو باندې ټینګار کوي. فکر کوي دغه دوه بیلې اجنډاوې چې دوی به څنګه سره ګډې موافقې ته ورسوي او ګډ اهداف ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې یو ډېر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره. یعنی زه مینه یو افغان ویلی شم چې د دغه فرصت نه په استفادې سره اول خو د دغې ناست هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لوري یو ښې نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري طریقه دموکراسي اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شي، هغه ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ماسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري، امید ده چې ښه پایلې افغانستان خلکو لپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو څه د پاسه څلور لسیزه متاسفانه په جنگ کې تیر کړو او اوس یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ماسته په فرصتنا په استفادې دواړه لوري یو مثبت عمل تصره ورسی چې د افغانستان لپاره ښه پایلې ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوه ته داسې وخت ورغلی دي چې په افغانستان کې د نن غنې ستونزې لام شته، په ځای پاتې دي، د نجونو خوانزي دوی تړلې دي، نه د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګری په ضد مبارزه کې چې دوجمنې کړي وي، مثلا د داعش او القاعده د لمنځوړلو داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پیښ کړي دي. فکر کوي دا کلاس ورغلی دوه ته چې بیرته له دا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیوال ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغه څه د نور نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کی. زه فکر کوم چې ډېر داسې مسایل شته چې تاسو کې موږ د نړۍ سره مشارکت لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسیږو. زه فکر کوم چې د دوه په تړون کې یو مسله هم همدغه و چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره د امریکا متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نور هیوادونو لپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان تلاس ورکی، د افغانستان خلکو تلاس ورکی، ځکه موږ د دې 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 د پاسه څلور لسیز جنگ نه وسره وتلی یو، او کوشش مو ده چې د ثبات دلته باید ټینګ.
ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړم، درنګ سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې غاڼې وادونه لا غېډلې، منځنۍ اسیا او روسیا د افغانستان له شماله غوښل کیږي، دوی ویلي دي چې آلته غاڼ وسلوال شته چې دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، آلته پوځي مانورونه کړی دي، مګر دغه تهدیدات خو غوډه اوسم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوي په دې ارتباط؟
بله، په خو حمله کوي روسیا او چین چې تاسو یار کړی د منځنۍ اسیا یوادونه، د پخوانه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل، دا تشویشات اوس هم شته. اما زه فکر کوم چې کچیر د داعش ډله د بیرونه سپورت نشي، بیرونی کومک ونه لري، زه فکر نه کوم په افغانستان کې دوی دومره مردمی ریښې نه لري. زه امید کوم چې هغه دخالتونه چې اوس هم په شکل د اشکال د افغانستان په قضیه کې روان دي، دغه نړیواله ټولنه د امارات اسلامي سره په ګډه دغه یو پدیدې باید مخه ونیول شي، ځکه چې دا افغاني پدیده نه ده، تشویشونه ساده، اما زه امید کوم چې دغه ټول تشویشونه په یو مثبت عمل کې هم د نړیواله ټولنه سره هم د سیمې د هیوادونو سره دا باید یو حل فصل سره برابر
وي. وروستۍ مسله دغه خبرې خو دوحه کې کیږي، طالبانو ټینګار هم دا دی چې باید همدغه د دوحې تړون چې تیر کال شوی و دا باید په بشپړ ډول باندې تطبیق شي. څه فکر کوئ د دغه تړون هغه عمده مسایل تطبیق شوي دي؟ دواړو غواړو ورته خپل مسؤلیتونه پکې ادا کړي که څنګه؟
متاسفانه چې کله کله وخت د دواړو د لوري نه یو په بل باندې دا اتهامات کېږي چې نه دي تطبیق شوي. زه امید کوم چې هم تطبیق شي، هم په نتیجه کې موږ په فعلي شرایطو کې د نړۍ سره داسې یو مثبت تعامل ته ورسېږو چې نور په افغانستان کې د روان مشکل، خصوصا دغه ناورین چې لوی روان د اقتصادي ناورین، دغه ته د پای ته کېښودل شي او د افغانستان سره نړۍ یو مثبت عمل کې یو ښه تفاهم ته ورسېږي.
ډیر مننه کوم ښاغلی مسعود شهزاده مسعود، د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر او د سیاسي چارو شنونکي چې له کابل له موږ سره د دوهې د نننۍ او سبانۍ ناستو په اړه باندې خبرې وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د ایران له خوا د افغان او ایران لپاره د سوداګری غړي خونې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د قانون د کیندنې اجازه ورکړي. د دې خونې مشر حسین سلمی د ترکیه اجانس اناتولی ته تیر ورځ ویلي د تهران او طالبانو ورستۍ او ناستو ته په کتو سره ایرانی چارواکو له طالبانو غوښتي ترڅو د قانون د کیندنې په برخه کې ایرانی انجنیرانو ته د کار زمینه برابره کړي. د نوموړي په خبره لدې لارې به د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې د پخوا په څیر پیاوړې شي. د ایران له خوا د افغانستان او ایران د سوداګری غړي خونې مسؤلونه دغه شان زیاته کړې ده. ایران افغانستان سرګړه پوله لري او د دواړو هیوادونو ګټي کولای شي د سیمې په ګټه هم وي. د خونی د مسولینو له قوله ویل شوی چې طالبانو هم د ایران دی وړاندې ستردا محل شین چراغ نه دی خودلای، خو هیله مندشته چې دواړو خواوی یوې پایلې ته ورسیږي. هم مختلف په دې اړه د افغانستان د قانون وزارت نظر ولرو خو بریالي نشو. د افغانستان د سوداګری خونی د طالبانو د کورنۍ او چارو مالی وزارتونو او د بانکونو ټولنې له استادو سره د افغانیو د ارزښت لوړو ساتلو او د ډالرو د نرخ د کنټرول په هدف دی وی کمیټې د جوړېدو خبره کړې. د دې خونې لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چنن خبره شوې ویل شوې د دغه کمیټې رامنځته کېدل د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو په بازار کې د نرخونو ثبات ساتلو لپاره اړین ګام یاد شوې. په یاد خبر پاڼه کې ویل شوې د سوداګرو ستونزو په بانکونو کې خپل پیسو ته د سوداګرو نه لاسرسي او په بازارونو کې په نرخونو د ناوړه اغیز او نور موضوعاتو په اړه به هم د دې کمیټې لاري اغیزمن ګامونه پورته شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ نوي افغاني دیرش پوله، یو ایرو یو سل څلور افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل یو افغاني اویا پوله، یو سعودي ریال څلور افغاني لس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني دوه دیرش پوله، زر هندي کلدار یو لس او لس افغاني، او زر پاکستاني کلدار پنځه سو دی لس افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. طالب چارواکي له افغانستان د وسلو د قاچاق په اړه یو خوله نه دی. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت کڅه هم پاکستان او ایران ته د ام 4 ټوپک او قاچاق او همدارنګه د مرمۍ ضد امریکایي پوځونو پوځي ټانکونو او نورو وسایطو قاچاق ردوي، خو ځینو نور بیا په یو ډول دغه موضوع تایید کړي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او د طالبانو حکومت پکې غوښتنه شوې چې قاچاقونکي باید ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي. جزئیات په دغه راپور کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو، مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ارتبیا لا بیلې څرګندونې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر له خپرېدو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوځ لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کېږي. تازه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې پکې ښکاری د امریکا جوړ شوی مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلې تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کرن ایټه معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخوانی حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یوه خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 M4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنه کړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوی ده. طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم د دې وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستی د څرګندونو برعکس، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا IT رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1400 M4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بیننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1400 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولی دي. هغه په خپله ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته ور وپیژني. هغه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې دا ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمیر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لوېدلو. له همدې امله افغانستان نه له تګ وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځنې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې له دې وسلو ساتنه کوي، بلکې له دې پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي هیواد پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلین وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مال په ټپه ولاړ دي او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې د رئیس کمینګل کور ته ورغلی او خبري ورسره کړې دي او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی دی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یو کوچنی میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاری چې د منتو پلورون کې ګوتې د منتو له څمڅې سره نه بلد دي. خای د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خو د زیاتیدونکو فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړي. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشی وروسته د کور ملمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غغولو هیله وکړه. په ورین تندی ومنله. استاد
استاد کمنګل په ویره رباب غږوي خو له ګوتو سره د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بې سوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پایل راهیسي د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمنګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزي کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی دی. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې. ژړی په ستوني کې ننخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي څلوېښت کسان ډوډۍ خوري موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده ما څه خیر روژه ثوابي کې ده زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه وو.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخه زده کړې کړې خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمنګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شانو ویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ تی نه واخله یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی چې همدا راغلی بس موسیقي بد کړي دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
څه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي هغه به زموږ کار نه ده. تاسو به اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو. نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي افغانانو باید موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شریعي نظام د حاکمې کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمنګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي ځکه د ده په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړه کولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقۍ په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 20,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي چې یوه بیلګه یې د استاد کمنګل د کورنۍ ده.
د زهرو کاروان دا خپرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30